سلامونه د شپې نه بجی دي ز صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاص تویم پایل په خبرونو کو نامعلومو کسانو نن د کندهار په نهم او څلورم ناحیه کې دوه کسان په ډزو سره وژل دي په کندهار کې وی امنیتي سرچینې د نومدنه خودلو په شرط ازادي رادیو ته تایید کړ چې نامعلومو وسلوالو د نهمي حوزې اړوند تیرې اډې په سیمه کې یو کس د خپل کور مخته وشتلی او وژلی دی د سرچینې په وینا پر دوهم کس باندې وسلوالو د څلورمې ناحیې اړوند په برو دروازې سیمه کې ډزې کړې او وژلی دی طالب چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د وژل شوو کسانو د هویت او د پیښو د څرنګوالي په اړه د بخښنی نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي یاد سازمان د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره شاوخوا 200,000 لاسلیکونه راټول کړي دي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تامین شوي دي د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقونو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی نیولی د اسلام آباد یوې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر د پلټنو لپاره پولیسو ته سپارلی د بشري حقونو فعال او وکیل ایمان زینب مزارعی هم د تحقیقاتو لپاره زندان ته لیږل شوې د وزیر او مزارعی د وکیلانو ډلې ازادي راډیو ته وویل هغوی چې د اګست پر شلمه عدالت ته وړاندې شول نو پولیسو ورڅخه وغوښتل چې د 15 ورځو لپاره دې ورته وسپاري چې ورڅخه پلټنې وکړي پولیسو نه دی ویلي چې وزیر او مزارعی په کوم تور نیولي خو دواړو د اګست پر 13 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې ته په وینا کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کړی و او د ښځو د فوټبال نړیوال جام هسپانی وګاټه د هسپانی لوبډلې نن په فاینل کې د انګلستان ټیم ته 1-0 ماته ورکړه دا لوبه د استرالیا د سیدنی ښار د فوټبال په لوبغالي کې وشوه د ښځو نړیوال جام د لومړي ځل لپاره په 1991 کال کې ترسره شو او تر اوسه امریکا د څلور اتلولیو په ګټلو سره د جدول په سر کې ده دا لومړی ځل دی چې هسپانیا دغه جام ګټي د ښځو نړیوال جام د جولای په 20 په استرالیا او نیوزیلینډ کې د 2 لوبډلو په ګډون پیل او نن پای ته ورسېده خبرونه مو اوریدل کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې ولولای په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر د افغانستان لپاره ویلي دي چې په افغانستان کې 8 بشري مرستندویان وژل شوي دي
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یوه شبه سکوت کوو کوم چې د دندې پر مهال وژل شوي ټپي شوي اختطاف شوي نیول شوي او یا هم بندیان دي په دې کې هغه 8 مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو 2 کلونو کې وژل شوي چې
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د عدالت غوښتنې یو آنلاین کمپاین کې د نړیوالې ټولنې غوښتې چې په طالبانو فشار راوړي چې ژر تر ژره د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په کابل ولایتونو کې محصلان د عامه کتابتونونو د ډیټابیسونو او کتابونو له زړښت او له دې چې کتابونه تازه نه دي شکایت لري
که چېرته تاسې هلته وګورئ مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر کمپیوټر ساینس د هغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یعنی په نشت حساب دي هلته په دې
له موسکو به هم وروستی حال درکو
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په 2 مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پرازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا مشر دانیل اندرس وایي تیرو 2 کلو کې په افغانستان کې د مرستندویو سازمانو 8 کارکوونکي وژل شوي هغه پرون په یو پیغام کې چې د بشرپالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړ ویلي په دې کسانو کې تر ډیره د ماشومانو د ګزړن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي وو اندرس په افغانستان کې د بشري اړتیاو په ډیرې دوه اندېښنه ښوولې او زیاته کړې ده له اړمنو سره د مرستې لپاره مالي سرچینې هم په کمېدو دي جزئیات له امید ظاهر مالاورو
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس وای مرستندویه کارکونکو په پراخه کچه هدف ګرځول کیږي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د دې سازمانونو 38 کارکونکو وژل شوی. هغه دا خبره پرون د بشر پالنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغه تصویري پیغام کې کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر خبر کړی دی. د اوچا مشر دا هم تاییدوي چې اوسمهال یو شمېر مرستندویان بندیان دي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي چې دا کسان کله او چیرته نیول شوي او د چا لخوا بندیان شوي دي. خغری اندرس زیاتوي د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي.
We also take a moment
موږ د هغه مرستندویه کارکوونکو د درناوي لپاره یو شبه سکوت کوو کوم چې د دند پر مهال وژل شوي، ټپي شوي، اختطاف شوي، نیول شوي او یا هم بندیان دي. په دې کې هغه 38 مرستندویه کارکوونکي هم شامل دي چې په تیرو دوو کلونو کې وژل شوي چې زیاتره د ګوزن پر ضد واکسیناتوران او ماین پاکوونکي دي.
د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دا خبرداری هم ورکوي چې د مرستندویه کارکوونکو لشتون پرته به میلیونونه افغانان هغو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري کوم چې هر بشر د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې تر ټولو بده ورځ د 1400 کال د کب څلورمه وه. په دې ورځ په کندوز ولایت کې په درې پیښو کې واکسیناتوران ووژل شول چې څلور ښځې هم پکې شاملې وي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د اوچا د دې خبرو کړو شمیرو او د نیول شویو مرستندویانو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشری مرستو همغږی کوونکی دانیال اندرس د دې یادونه هم کوي چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوې اوج ته رسېدلې او له 9 میلیونو څخه زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. هغه افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د مالی سرچینو د کمیدو خبرداری هم ورکوي او زیاتوي دا وضعیت د میلیونونو وګړو ژوند او روغتیا ګواښي. د طالبانو حکومت هم مانی چې په ځینو برخو کې مرستې کمې شوې دي. د دوی د عامه روغتیا وزارت سرپرست قلندر عیبات د یکشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې وویل د بهرنیو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمېدو له امله په ځینو برخو کې روغتیایي خدمتونه زیانمن شوي دي. د افغانستان لپاره د بشری مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا له قوله همدا اوس له 9 میلیونو زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دوی تیر کال په ټول افغانستان کې له نږدې 6 میلیونه ډیرو وګړو سره مرسته کړې ده.
په افغانستان کې د هغو کسانو وژل کېدل چې بشرپاله کارونه کوي د بشری مرستو په بهیرو څومره منفي اغېز کوي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري چارو لپو اظهار فضلي نه مطرح کړې.
اوسمهال بدمرغه افغانستان او افغانان یو جدي ګواښ او یو لوی بشري ناورین سره مخ دي او تر ټولو نه زیات په اوسني شرایطو کې افغانان له بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه که په بېلابېلو روغتیایي برخه کې یا بشري برخه کې هم یا نور اساسي خدمات چې افغانان ورته اړتیا لري. کوري که چیرې تېرو کلونو ته وګوري یو ډېره برخه د افغانستان د بودجه د بشري مرستو څخه تامینېده، هغه که اختیاري بودجه وه یا هم د غیر اختیاري بودجه یو لویه برخه د بشري مرستو تامینېده یا تمویل کېده. نو په ټولو کې باید ووایم چې د بشري مرستو د کارکوونکو وژل کېدل په افغانستان کې یا د هغوی اذیت کېدل یا مستقیم یا غیر مستقیم تیګه یوغوی ته زیان رسېدل، دا په ټوله کوی سي د بشري مرستو رسولو کې په افغانستان باندې ډېر منفي اغېز وکړي او په ځانګړې توګه هغه افغانان، محروم افغانان چې اوس مر بشري مرستو ته اړتیا لري، نو کوی سي د یوغوی په ژوند باندې مستقیمه توګه تاثیر وکړي.
فضلی صاحب، د بشرپاله کسانو وژل کېدل ستاسو په نظر هغه هیوادونه چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې همکاري یا مرسته کوي، فکر کوي دغه هیوادونو ته دغه وضعیت څه پیغام ورکولی شي؟
هغه موږ تاسو افغانان یو چې ژوند ورته ارزښت نه لري، د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري، خو په ټوله کې نړۍ انسان ته ارزښت ورکوي او انسانیت ته ارزښت ورکوي او د انسان وینه ته ارزښت ورکوي. نو که هر مرسته کوونکی راځي افغانستان ته غواړي په بشري برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي، نو که چیرې د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ کېږي یا هغوی ته خطر مخ کېږي، بېله شکه چې دوی کوی سي په دې بشري مرستو په رسولو کې افغانستان ته په دې باندې تجدید نظر وکړي یا کوی شي چې خپل بشري مرستې په دې سختو شرایطو کې ودرېږي.
فضلي صاحب، د دغه وضعیت د تکرار او مخنیوي لپاره
وړاندیز لري فکر کوي چې باید وشي؟
حاکم اداره اوس مهال طالبان په افغانستان کې حاکم دي، دا د دوی مسؤلیت ده چې د مرسته کوونکو ادارې دي، اشخاص دي، نړیواله ټولنه ده، هغه کې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې راځي، هغه کې د این جی او په چوکاټ کې راځي، یا هم په انفرادي توګه یا په یو شکل باندې راځي په افغانستان ترازی او بشری مرستې کوي او د افغانانو لاسنیوی کوي. نو په کار ده چې دوی د دوی د ژوند تضمین وکړي او دوی ته باید تضمین ورکړي. دا ډېر مهم مسله ده، په کار ده چې دوی سره مرسته وکړي. که چیرې دوی د ژوند د تضمین مسله دلته نه وي او دوی ته ډاډ ورنه کول شي، زه فکر نه کوم چې بیا راشي دوی راشي په افغانستان کې دوی مرستې وکړي. نو په کار ده چې اوسني امنیتي ادارې په ځانګړې توګه دوی ته پکار ده چې په دې برخه کې دوی ته باید تضمین ورکړي او اطمینان ورکړي چې هغه بشری مرسته کوونکي که هغه په بېلابېلو چوکاټونو کې راځي، افغانستان سره افغانانو سره مرسته کوي، د دوی ژوند به په افغانستان کې تامین وي او دوی به له هیڅ ډول ګواښي خطر سره مخ نه مخ کیږي.
د ازادي راډیو خبری پروګرام اوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغه سازمان د کمپاین په ملاتړ د افغانستان خلکو تر څنګ ودرېږي او په ازادۍ، کرامت او برابرۍ کې د هغوی د ژوند کولو د حق په اړه خبرې وکړي او له طالبانو حساب وغواړي. یا سازمان د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې د دې آنلاین کمپاین لپاره یوه اعلامیه خپره کړه او د نړۍ له خلکو یې وغوښتل چې د دې اعلامیې په لاسلیک کولو له طالب چارواکو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې په سمدستي توګه پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې تر اوسه د دغه کمپاین لپاره دوی له 198 زیات برېښنایي لاسلیکونه راټول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو ته لیده کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه تر بل هر وخت تامین شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې په دوام کې راغلی چې طالب چارواکي دي د زده کړې او کار په ګډون د ښځو او نجونو د حقونو تامین تضمین کړي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې په سمدستي ډول د دوی پر مخ پرانیزي. په دې اعلامیه کې زیاته شوی چې طالبان باید د انتقامي وژنو او په لکیو همجنس کرایانو، د بشري حقونو مدافعینو، د مدني ټولنې غړو، قاضیانو، وکیلانو، د پخواني نظام پر کارکوونکو، خبریالانو او پر نورو خلکو له حملې څخه لاس واخلي. خو طالبانو تل د پخوانیو دولتي کارکوونکو، د مدني او نورو فعالانو د وژلو په تړاو د نړیوالو سازمانونو راپورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په دې کمپاین کې له نړۍ غوښتي چې پر طالبانو دا ومني چې د افغانانو د بیان د ازادۍ د حق ساتلو او له خپل سرو نیوکو خوندیتوب تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې باید د بشري حقونو د سرغړونو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمې او د اعدام سزا ته د رسیدو پرته د اغېزمنې او شفافې پلټنې او حساب ورکونې میکانیزم رامنځته شي. هڅه مو وکړه چې د بخښنې نړیوال سازمان د اداو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو غبرګون هم ترلاسه کړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د بشري حقونو فعاله او ښځینه معترضه مسعوده کوهستاني وایي دا شان کمپاینونو پیلول د نړیوالو قوانینو د رعایتولو لپاره پر طالبانو د فشار راوړلو ښه ثبوت دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
کارزور که برات دوخته هغه کمپاین چې دوی د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره پیل کړی، د نړۍ په کچه ښه ثبوت او سند کېدای شي چې پر طالبانو فشار راوړي. که دوی د نړۍ د بشري حقونو پروسې ته سر نه ږدي، لږ تر لږه دا ومني دا ډول بشري ضد اعمال په نړۍ کې شتون نه لري او دا د منلو وړ نه دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې طالبانو د 2018 کال په اګست میاشت کې له بیا ځلې واکمنې دو وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی او په بشپړ مسؤلیت سره یې بشري حقونه نقض کړي دي. د دغه سازمان په وینا دوی په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ملاتړ کوونکي کلیدي بنسټونه منحل کړي او د بیان پر ازادۍ، اعتراضي غونډو او عادلانه محاکمو یې فشار راوړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
یو شمیر محصلان وایي کابل او ولایتونو کې عامه کتابتونونه اپډیټ یا تازه کتابونه نه لري چې له امله یې د محصلانو او څیړونکو اړتیاوو ته ځواب نشي ویلی. دوی وایي د خپلو علمي څیړنو لپاره یې څو ځل عامه کتابتونو ته مراجعه کړې خو د اړتیا وړ سرچینې نه دي موندلي او یاد کتابتونونه منظم ډیټابیس او انټرنیټ هم نه لري. د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي دوی چې محصلان عامه کتابتونو ته لیږي، د منابعو د نشتوالي له امله محصلان پرته له دې چې له کتابتونو ګټه واخلي بیرته راګرځي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پام وکړئ په دې اړه یو رپورټ.
که چیرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس،
دا د اجمل نظری غږ دی چې تازه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسټری دورې درسونه پای ته رسیدلی دي او اوس د تیزیس په لیکلو بوخت دی. نوموړی وایي دی په نږدې تیرو شویو ورځو کې د کابل عامه کتابتون ته ورغی خو د ده په خبره هلته یوازې د ټولنیزو علومو پخواني کتابونه موجود وو، ولې د طب ساینس او نورو علومو په برخه کې هیڅ کتاب موجود نه و. خاغلی نظری ازادي رادیو ته د عامه کتابتونونو ستونزې داسې کتار کړي:
که چیرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه یو تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلینې په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه بریالۍ توګه مخکې سي. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریتو کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړ شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتون نشته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روسی چارواکی وایي یو وار بیا د بی پیلوټ الوتکو د برید لکبله د موسکو په دوو هوایی ډګرونو کې عملیاتي چارې درولې دي. روسی چارواکو دا خبره وروسته لدی وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د پرونی توغندوی حملې د ټپیانو شمیر 138 کسانو ته ورسید. تفصیل اسمت ساروان اورو.
په مسکو کې چارواکي وایي چې تیر شپه د لنډ وخت لپاره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د برید په خاطر د پلازمینې په دوو مهمو هوایي ډګرونو کې عملیاتي چارې ودرولې. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین نن سهار وختي په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې د دوی هوایي دفاع سیستم د یوې بی پیلوټ الوتکې د برید مخه ونیوله، خو له دې سره سره په وونو کوفو او دومو دی دوفو هوایی دگرونو که فعالیتونه و درول شول. دفاع وزارت وویل چه بی پیلوت الوتکه ده سهار پر شاوخوا چلور بجه ده مسکو ده ستوپینو مینه پر سر پر الکترونیکی وسایل و غیری فعال کرد. په وروستیو اونیو که ده مسکو پر هوایی دگرونو که عملیاتی چاری چو زلی زندول شویدی. څه باندې لس ورځې وړاندې وروسته له دې چې د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې د مسکو د مهمه او لوکس تجارتي مرکز ودانیو ته زیان واوښت، د وونو کوفو هوایي ډګر وتړل شو. دا هوایي ډګر اونۍ وروسته بیا وتړل شو. نن د روسیې د کورسک سیمې والی په خپل ټلګرام کې کښلي چې د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه د کورسک د ریل لارې د سټېشن پر شیشهیي بام لوېدلې چې له کبله یې اور لګېدلی او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. دا معلومات په خپل وخت ډول تایید یا رد کېدای نه شي. له بلې خوا نن یکشنبه د اوکراین پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسیې د اوکراین پر خاوره 16 هوایي حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درسیس په وینا په دې بریدونو کې مرجوب لی اوشتي دي. دا بریدونه یو ورځ وروسته لدې وشول چې روسیې د اوکراین پر چرنیهیې فشار توغندی وویشت او ملکیانو ته یې درنه مرجوب له واړوله. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې د دغه هیواد د شمال پر چرنیهیې فشار د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لشته لږه وتنه وټل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې سویډن ته تللی پر چرنیهیف ښار حمله دردونکې ورځ وبلله او ویل چې دا ورځ د یو تیرورست حکومت له لاسه راغلې ده. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې د راپور له مخې 140 ټپیان چې د ځینو حال نازک دی لا هم په روغتون کې بستر دي. د دې برید له کبله څه باندې 1500 ودانیو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم د ایران 15 بی پیلوټ الوتکې چې روسیې ته یې ورکړي دي ویشتي دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام اورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خره غلاست وایم. اول به احمد شبره د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د نېشنل پنوم سکاټلنډي ورځپاڼه لیکي
افغانان د اگست په 19 له انګریزانو د خپلواکۍ ورځ لمانځي او دا نیټه یو له سرزې وروسته تر دې راځي چې په 1919 کال کې د افغانانو او انګریزانو ترمنځ تړون لاسلیک شو. ورځپاڼې د دې تړون یو بند راخیستی دی چې پکې راغلی دی افغانستان په رسمي ډول په کورنیو او بهرنیو چارو کې خپلواک دی. نېشنل ورځپاڼې لیکي له دې تړون سره په سیمه کې د 1899 کال هغه سیالي پای ته ورسېده چې په منځنۍ آسیا کې د بریتانیا او روسیې د نفوذ پر سر وه. ورځپاڼه بیا په براون پوهنتون کې د تاریخ د استاد فیض احمد خبرې راخیستې دي چې وایي د افغانستان او بریتانیا ترمنځ په 1921 کال کې بل تړون وشو چې بیا لسیزې وروسته موږ ته دې شاهدان وو چې افغانستان په لومړي سر لوړې خپلواک اسلامي هیواد بدل شو. دا لیکنه د نېشنل ورځپاڼې د بهرنیو موضوعاتو ایډیټر ډیوډ پراټ لیکلې ده چې دنده ورسپارل شوې وه چې په دې اړه مقاله ولیکي چې څرنګه افغانستان له بریتانیا څخه آزادي واخیسته. دایلی کې چې د افغانستان تاریخ ډیر پیچلی دی په لنډه په یو مطلب کې نشي ځایدی. ډیوډ پراټ تر دې مخکې د بریتانیا د پخوانیو 15 مستعمره و په اړه مقاله خبرې کړې دي. په مقاله کې ښاغلی پراټ بیا له 1933 تر 1999 کلونو پورې د ظاهرشاه د پاچاهۍ د وخت کیسه کوي چې په دې کلونو کې افغانستان په نړیواله دوهمه جګړه کې ښکیل نه شو او دغه هیواد د یو پرمختللي هیواد په لور ګامونه اخیستل. ګڼ بهرنیان یې لیدو ته ورتلل او نن سبا یې هم د هغه وخت خلک ارمانونه کوي. ښاغلی پراټ بیا د افغانستان د راوروسته کلونو ناخوالو ته کتنه کړې ده چې څرنګه جګړې وشوې او خلک له دې هیواده ووتل. میل آنلاین خبرونه د یو افغان کډوال کې سره اخیستې ده. د خبرونه لیکي چې په بریتانیا کې د سخیداد اهدی په نوم یو افغان وروسته تر دې زندانی شو چې وی البانیایي کډوالې ته بدلمنی ورواړوله. ورځپاڼې لیکي چې سخیداد له دې نجلۍ سره چې 12 کلنه ده د کډوالو لپاره په ځانګړي شوي هوټل کې ژوند کاوه. د قاضي په وینا سخیداد پروسش کال د ډسمبر په 22 د انجلۍ خپلې کوټې ته بیولې وه او بیا یې سش کال د جنوري په لومړۍ ورسره بیولې وه. سخیداد محکمې ته ویلي دي چې انجلۍ رضایت درلود او د فکر کاوه چې هغه 19 کلنه ده. د سخیداد وکیلې لیسا ویلسن ویلي دي چې سخیداد په افغانستان کې د غرونو سړی دی او هغه ته د دې انجلۍ عمر سم نه دی معلوم شوی.
په ماتو لاسو پښو کې د رزق لټون اجمل فیضي وایي چې 13 کلنو چې د اډوکو په ځای کول یې زده کړه او اوس په اصطلاح شکسته بندي کوي. 15 کلن اجمل فیضي چې د کابل په کافروشي کوڅه کې دکان لري وایي دا کار یې له خپل پلار پهلوان عباس فیضي څخه زده کړی. نوموړی وایي هره ورځ ورته له 8 تر 10 کسان راځي چې لاسو پښې بې ځای شوي وي او دا یې ورته پر ځای کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دغه راپور یې پرې چمتو کړی.
د عصري تیپو بیساری پر مختلی عصر کې اوس هم خلک د خپل ماتو او بیزای شو یو هډوکو د رغولو او پرځې کولو لپاره دودیزه درملنه کوي او شکسته بند ورزي درد غمی ترڅوې بیزای شو هډوکی پرځې شي. د کابل په کافروشي کوڅه کې د مختلفو کسبونو سختنان چې ډیری د لوړ عمر لرونکو کسان دي پر خپل کسبونو بوخت دي. اجمل فیضی هم همدلته دکان لري. نوموړی وایي 13 کلن چې له خپل پلار په پهلوان عباس فیضي څخه د ماتو هډوکو رغول او پرځې کول زده کړل او اوس چې هغه وفات شوی دی پرځې ناست دی. اجمل ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 35 سال پدر
مې د ښکاله مې پلار خدمت وکړ. معلوم شوم ته خپل پلار سره یو ځای کار کاوه. 15 کال کېږي چې پلار مې مړ شوی. اوس ټول مسولیت ما تر غاړې دی. زه 13 کلن چې د خپل پلار تر لاس لاندې مې کار کاوه. هغه وخت چې پلار مې ژوندی و له ډېرو ولایتونو جلال آباد کندهار نیمروز څخه به ډېر خلک راتلل. اوس هم راځي خو مخکې چې څومره خلک راتلل اوس نه راځي.
نوموړی وایي اوس هم ورته ډېر خلک د پلار په ادرس راځي او دی کار کوي. اجمل زیتوی د چا لاس او پخچې ماته شوی وي دوی ورته لارښوونه کوي چې ډاکټر ته ولاړ شي تر څو ورته عصري درملنه وکړي. خو که بې ځایه شوي وي بیا دوی ورته پرځې کوي او د درد آرامولو ځینې یوناني دواوې هم ورکوي. دا وایي د خپل کور سربیره ورته د پلار د کور مسولیت هم ورته غاړې دی او ټول لګښتونه د همدې شکسته بندۍ له ګټې وټې پوره کوي.
اصلا فرق نه لري. زمونږ خدای وبخښي پلار فقط 200 فیصد هماغه 200 خرج نه اخلي. پدر مخو پهلوان و
زما پلار خو پهلوان و زما پلار د پهلوان جان آغا شاګرد و شکسته بندی هم له هغه زده کړی و
اجمل وای دې هم غواړي خپل اولادونو ته همداله پلار میراثي د هډوکو رغولو چل ور زده کړی چې کورنۍ ته نفقه وګټي
خپل اولادونو ته دا هنر ور زده کوم د دې تر څنګ 25 کاله وشول زه د سکوهنې کلب هم لرم زما ځینې ملګري ډاکتران دي کله دلته راشي کله زه ورشم له هغوی هم په دې برخه کې ځینې پوښتنې کوم
شکسته بندان پرته له دې چې ناروغ ته د درد آراموونکي درمل ورکړي مات شوی یا بې ځایه شوی لاس او پښې په ځای کوي چې ډېری ناروغانو ته دا درد زغملو نه وي شکسته بندي په افغانستان کې تر ډېره میراثي کسب دی چې د اجمل فیضي په شان نیکونو او پلرونو نه اولادونو ته په میراث پاتې شوی که څه هم د عصري طب په پرمختګ سره اوس ډېر کم شوی خو ورک شوی نه دی ډاکټران وایي کوم کسان چې په هډوکو کې درد احساسوي باید روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته مراجعه وکړي څو د پرمختللو وسایلو په کتلو او تشخیص سره یې پر وخت او سمه درملنه وشي
نامعلومو کسانو نن د کندهار په نهمه او څلورمه ناحیه کې دوه کسان په ډزو سره وژلي دي په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط دغو کسانو د وژل کېدو پیښې تایید کړې او ویلي دي چې لومړی کس د کندهار د نهمې حوزې اړوند تیری اډې په سیمه کې په ډزو ویشتل شوی او وژل شوی دوهم کس باندې هم په څلورمه ناحیه کې ډز شوی او وژل شوی د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې په آنلاین کمپاین سره له نړیوالې ټولنې غوښتې چې د طالبانو له چارواکو وغواړي ژر تر ژره دې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي دغه آنلاین کمپاین شاوخوا 200,000 کسانو لاسلیک کړی هم دی د ښځو د فوټبال نړیوال جام نن هسپانیې وګټه هسپانیې 1-0 انګلستان ته ماته ورکړه د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر او د بشري حقونو فعاله او وکیله ایمان زینب مزارې نیولي او د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دغه هیواد شمال په چرنیف ښار باندې د روسیې په توغندوی برید کې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 133 کسان نور ژوبل دي
زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي سره له دې چې طالبان له نشه یي موادو سره خپله مبارزه بریالۍ بولي خو نړیواله ټولنه یې قاچاق ته اندېښنه لري
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاقکوونکو استراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودي او نشئی مواد سو برابر لوړ پلوري
دا چې نشئی مواد ولی معتادین د یني یا جګر د ناروغیو سره مخ کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي
اغه معتادین چې یعنی او یا جګر مرز اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي هغه ته دا ډیر مضر دي او اغه مرز چې یعنی دا ول لیور سیروز دي هغه ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده
د نصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل می مشرانو ته د نشه یي موادو راوړل و
فلور نه در غم کله دی ورور کوي کله دی ویر روس کوي کله یو ځای کله بل ځای زه په خاطر وازه یم تا کې تا نه
او د پروګرام په پای کې په ځله پوری ډرامه لرو
ورورا هی ورورا ته ژوندې
ژوندې خو کاش کې چې نه وای ژوندې
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالۍ بولي او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یوه کال کې پر څه باندې 10,000 هکټار ځمکه کوکنار واړوي خو له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو پرېکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو له پرېکړې سره سم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید خورا ډېر سوی دی تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او له دغه هیواده د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې.
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې شپاړس میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته یې بیا لوی قاچاقبران د دوی څلور کیلو او څلور سوه ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کېږي په څلور لکه او شل زره پاکستانۍ کلداری پیري. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پرېکړې سره هم مهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړي او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډېر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودي او نشه یي مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو پنځو کلونو کې په افغانستان کې کوکنار ونه کرل شي، هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړې توګه د ښیښې تولید په بېلابېلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کېږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیرې اوه کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,253 هکتار ځمکه د کوکنار رو له کښته پاکه کړې ده. د نشه یي توکو او نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشه یي توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانیول غونی وړه رانیسم اوس یې ډوډۍ در سره وباسم د خوراک ولاقي چې ما ته غونی په 15,500 راقي یا په 15,300 راقي. نو غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي. موږ ته طالبانو ما سره هېڅ مرسته اوس باندې نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړي، هېڅ شی یې موږ ته نه دی راکړي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سي او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوري نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شته لوږې ته په کتو کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تاریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون غ خراب کړو،
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک دریا کوشنیانی دا دریا سر دی نروزنی لامال یختنی وغلا و ملسو.
دا آزادی رادیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پراونه دا نشهی توکو دا کشت، نشهی موادو جوڑولو، قاچاقو او استعمال دا زیانونو پهارا تاسی تا معلومات درکوی.
درنو آوریدون کو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر بي ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. ینه یا جګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو اودمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګو اکثر مخ کوي. دا چې نشئی مواد ولی معتادین دی یعنی لناروغي سره مخ کوي، د نشې په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې معتادین دي د یانې په ناروغي اخته شي؟ د دې ناروغي نښې نښانې څه دي او که کوم معتاد تر اعتیاد مخکې هم د یانې ناروغي ولري، نشئی مواد ورته څومره زیان لري؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي چې په پیل کې د یانې د ناروغیو په اړه معلومات راکوي.
مخدراتو په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر، هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده، ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سول لري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشئی مواد ولی معتادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنې سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پالریش او یا هغه وسایل د غاښو برس او یا دا چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو، هغه شخص اول په خطر کې راځي، ځکه چې هغوی دا مخدره توکو او یا استنې او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي. نو د دې له کبله هغه استنې او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي.
د نشئی په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي؟
یو شخص بل شخص ته فرق کوي او په عامه توګه کیدای شي چې خستګي، بیشتیایی، دلبدی، استفراغ په ابتدایي مراحل کې کیدای شي چې ولیدل شي، دا زودرس هغه ده اراض غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کیدای شي چې د ینې او یا د جګر التهاب سبب ګرځي و هغې ته هیپاتیت منځته راوړي معتاد ده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې عامل همدغه ویروس بی و سی ده کیدای شي چې سبب وګرځي.
یو معتاد څنګه پوسی سی ده یعنی په ناروغي اخته سوی دی؟ یعنی د دې ناروغي نښې نښانې کومې دي؟
هر کله چې یو معتاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکړي، هلته نو معالج ډاکتر هغه معتاد بررسی کوي و تداوی لاندې نیسي و ځینې پوښتنې هغې نه کوي.
که ده جگر او یا ایپاتیت اراز الهم مریض تا ولی دل شو دکتر راجکی لابراتوار تا لابراتوار که ده تشخیص 100% که گیش بیا اقا وقت 30% تثبیتی گیش ده شخص مصاب با ایپاتیت بی و سی یا ده جگر یعنی امراض مصاب ده او اراز الهم آمتو گا چلی دل که گی ده خستگی ده اشتیها نلری ده زوف و بیالی و تب و او دراست طرف ده بطن دردی یرقاندی ده تشمیتیازی تیرانکیگی او ده بلیروبین سویه جگیگی کایش وزن مریضانو تا لیدل کیگی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا ده بطن تورم او ده پخی شاتا ده اطراف سفلی منوایو ده غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا ده پا مخ که ده سترگو لانده زوینه هم التهاب و تورم که دهشی چی ولی دلشی
که کموتا ده تیاتر سنگ واردمخه ده یعنی ناروغی هم ولری پا دیه صورت که نشهی مواد ورته سمر زیانمن دی
اغا متدین چه یعنی او یا جگر مرس اخته دی هاو استفاده دی مواد مخدر رو تا دوام ورکی اغوی تا دا دیر مزر دی او اغا مرس چه دی یعنی دا و لیور سیروز دی اغوی تا دیر زر رامانستکی گی هاو دی دوی جوان پا خطر کیده اغا کسان چه لسکال جوان دو که دوی مصاب دی جگر یعنی مرس سروی او مخدرات رو تا دوام ورکی دوی نو که دیشی چی پا دو دره کالا که دوی جوان ختمی گی و مرگ سبب گرزین
ایا داشی لاری چاری همسته چی لنشی سره سره بیا هم یو نشیی دیینی پناروی اختنیسی؟
دا چی یو شخص هم مخدره توک استفاده که او بالاخره وی مصاب جگر امراضو نشی دا خوما ندلی دلی اوازانه لار امداده شی دوی ترکی هیتیاتو که یعنی اغا مخدره توکو بخی پریک دی دا دیمونگ اول توسیه دوی تا امدادی نور که دوی استفاده که باید دوی دستی بکی چی اغا مواد چی دوی استفاده که لکه استنه و سرنجونه و پلریش و زینی نور شایان چی ده مصاب شخص پا وینو که ملواس یا اختشوی وی اغوی نه استفاده او نه که کوششو که چه دخپل شخصی وسایل نه یواز استفاده او که بس خلاص
پا مرکه که مواری دل چه تبی دکتران وی نشکول ده معتاد یعنی یا جگر تا جدی زیان رسوی
نشا د معتاد پر اجتماعی اړیکو شخصیت او اقتصاد سناوړه اغیزه کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو او ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور دې عزت ته پوډر وهي یا دې مېړه پوډر وهي
پلار په مړې کې نه وم په مور خو اوس پېښه خبر نه خم خم مرم
چې مونږ پلار را واخیسته یو نیم لک ډالر وو دغه سرمایه ما ټول واخلم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ
درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واورئ د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی وایي په وړکتوب کې مې د تره زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودله او ایران ته ولاړم هلته مې ښه کاروبار جوړ و خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم دا چې ناصر خان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو
څه چاله سې مونږ واړو ډېر نازانونه پېدلو دلته اندازه ذمه ده پلار دې تر زوی کېږي دبل لېږلمه مواد مواد راته راوړه دلته ما پټ وهل دی نه پېدو په ما باندې کلی کور همسایګان هم بازه بازه به سوال کرنه سیم غاړه به ناست و نه پېدلې وخت کې عملي سو اول اول تریاکو واوښتو نه ول تریاکو په پوډرو سمنې سلو زتیره لوی لېږلم ایران ته لاړمه کار میکاوه شرکت که اومه شاگردان نیم دلو دلو یاو لکه وانه دسته دیمای صاحب جیک سه دیره کورتا نیم پیسی را و لکه ولی آلتا نیم دلو دلو حساب که وقت می نیم دلو دسته دکم بلی خاطر دلو لارسم کار میکاوه پاکم پاته که دلو مالتا عمل می نکاوه
مغازو کې مم کار کاوه او په بانګو کې مم کار کړای دا همدار شرکتو کې مم کار کړای امدا شخصي کارخانه وو کې دا اخر اخر کې امدا کارخانه کې مې سره تصادف نه وکړ نو را مارس کړم دا سینې نور لګلې وکړه بل انسان سے روزگار نه مې بس کنه خواره سي دا خامخا بیچاره کېږي مظلومه کېږي سه اواره سو ما دوباره دلته عملی سوای ما عمل دو دین نکاوه خالی و بدی ترخه اما شکمه زجر خوسته هر سده من تا ترخه خاطری هم داری سده کمپو که پمونگ باندی بازه وقتی دیگی کنه کورانه که ساید پیلان خو دایدی عباده لری دوی ما سر هیچ سکر نسته پلار می داره هم کلا دیو برور کرهی کلا دیو یه روز کرهی کلا یو جای کلا بل جای زب خط وازه ایم تاکی تنه ایم یعنی کور جور که تلم ایران تا داری کور بازه شهر می سوه کرد کرام آنده میگو خرس کرسه که ما که رئیسی تر نمروز نمیوره سایی
رازا اکرام مونگا تا تا منتظرو
باز داد ازام راغلم اوز ما پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه قواره چه ما متاد که ها
پا یاو دود چوک نموتا دیگی دا داس مردار شای دایی چه پا یاو دودی سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم چه ازادهی راژیو دی زهر و کاروان پا خبرونه که واوری دا
خیر ده پودر ما و هاسی را سرکی نا
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تاس زمان سرسام دخمنی که وی
دا زده راژیو درنو آوریدن کو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. ته ډرامې کې صدا چې د سلیم لخپلې کورنۍ سره یو ګړندۍ موټر در بس کرایه کوي او له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي. خو د کابل او جلال آباد په لاره کې تری تم کیږي. دا چې کریم دوی ولې جلال آباد ته ونه رسېدل او په لاره کې څه ور پېښ شول دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاده.
و علیکم سلام. ستړی مشی
استاد جان؟ تر جلال آباد ته پوره پڅوزی
در بسته زی؟
هو در بسته زو.
بس زر روانه راکه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو. هغه دا چې زموږ په خوخه بځي.
پوه نه شوم څنګه ستاسې په خوخه.
ما ویل دا ښځې او ماشومان راسره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوس باداره باز داسی او بولا لکه دا موتر چه تر جلال آباد بوری بیخی ستاوی.
بس خیر سی استادا، خزی روخی زم موتر تا. استادا دا دالا خو خلاصه که چه ماشومان نال تا کینی طول پسی تو که نزاییو.
پا دوار استرگو رازه ماشومانو
آل تا زکی نما اخوا
زای پزای شوی پا خیر.
او زای پزای شو در دل خیر سر.
پادارا تا دی اولادونه دی؟
اوه اولادونه بی دی.
پا جلال آباد که کار لاره که چنگه؟
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده ده هغه واده ده روانی.
خاخا وز پوشوم
استاز چه که بی؟ پا موتر که ده چرسو سگرتای وحی؟
سگرتای خو زخپلا وام تا تا خوی ندر که هم تو چه مشکل لاری وو رو را؟
چنگه ما تا مشکل نده؟ پا نشاکی موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو هم دامه طوله کوره نیده.
یارا باداره دیر دارن سره ای زده لس کاله کیگی چه پر دیلین موتر چلاوم او ده چرس و سگرته هم ور سره وهم تمی وینی چه از بالام نیم وحله.
گوره استاده مطل دی وای منگای هر او راز نماتیگی پنشک چوک پا زان نپویگی هم با زان تباکی هم با مونگ.
یارا کر اختیار در توای ما نو تر تو چه می سگرته نوی وحله بیخی موتر نشم چلاوله نو نستاخ و خدا و رو را
خانو چه داسه ده موتر رو دارو مخستا سر ایس نزو.
آخا چه ستاخ و با دیگی نبوی چکم داده سگرته با مرکم نور چه وای خوشحاله شوی.
بس خیر ویسی.
خا ما خوستاز خبر او منلا اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو او منی کنا دا غرمی دا دوده وقت ده او ما سهار لا چه ندس کلی کستاسی خواه خوی
نو زب دی ہوٹل کی ڈوڈے وخرم ڈیر وہ گئے ہم کتا سی نیوی خوڑلی تا سی ہم وخری
ساما دوار شتا دی ڈوڈے وخرم
ڈیر وقت نتی رو مرورا زر آزم
سریعا دا چه بلا موٹر وان سر مخشولو دا خود چرسی دای دا سی نیوی چه موٹر چپا او یای تکر کی
احتیام چه چرسی دای خود چه اوکو اسنو
یوازی هم دا یو موٹر خونه دای بل موٹر بونیسو
اوز خو لعدی لریشی ویو بل موٹر کلا پیدا کیگی دا توکل پا خدای اوز خو ایوادا را سر او کلا چه سگریتای نچکو ما
دادا راغلم بادارا زب یو زل دادا موٹر ٹیرونام لگو گورم بیا بونو زل خیرا
وسریا دی موٹر وان تا دی پام شو کنا سترگی تکی سریوی لکه چی دی روڑی پا پلمای خدیر چر سوهلی دی
نپویگم زما ورته هیڅ پام نو
دادا اوز بونو زل خیرا سرا دعا وکی دی خیرا
استاد موٹر لگ خرار چلاوا والے دوبر بیڑے لرے
اور او سڑے امخ کے دے ہم زما سورا خراب کرو تا ویل چ چرز مو سال خاطر میں پوٹل کی سگریٹ ہے ہوا اس بیارا تا وے کی موٹر خرار چلاوا رخن اس تا مزدور نہیں ما
چھے سگریٹ ہے دی ہوا ہے
او سگریٹ ہے میں ہوا ماول بیا پلار کی دے سگریٹ ہی اجازت نہ رکھوی دیو پرزائی میں دو سگریٹ انو وحل مغل سگریٹی پرت کلشوان کو والا شو
اوستری یاد تو ہے ستنا موٹر تیز چلائے
گوستا دا چکا میں مخ کے مدر تو ہوئے چ موٹر لگ پا آرام او چلاوا دا چکا میں واجنے مو
ما دارے گا نمرے
اوستا تو والے پا خبر نہ پوئے گے وے موٹر پا آرام او چلاوا
آرام نکی اور دا لس کال زندا سے موٹر چلاو ما پرند چخ بلڈی ریو ریو کو او غلط کر از می خف مشا نا وقت کی گداش نہ دیدن تزا ما نا وقت کی گداش نہ
وستری اتا پو کو ولی تو پرتی چلی موٹر
وا خلکو انا راشی چ موٹر چ بشو ہلا
مشمار خمڑی دا خزا بیچارے گیا مڑا دا تو ادری گا دا سڑے لکا جو اندے رے ارورا اے ارورا تو جو اندے ہی
جو اندے ہم خو کاش کے چھنا ہوئے جو اندے دردی جو اندے میں خو مار کھو میر مناو ٹول بچیان میں مڑے شور کور میں وران شو زو کوئی آوازے چھو ہے زما کور خوران شو خدا تسبوک لواتا نا چکا دینا شو بلا ارکا کے ارکا کے
دازا دی راڈیو درنو آوریدن کو دا زهرو کاروان خپرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
شنن گرہار دیکھم اس طور ماں